אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هرات د خلکو سره د ویډیو کانفرنس لالارې خبري کړې دي. امریکایي چارواکي د 22 هیوادونو د دفاع وزیرانو سره نن اسلامي دولت د ډلې په تګلارې خبري کوي، او دبليو ایچ او وی د ایبولا ناروغۍ تر اوسه 4,440 تنه وژلي دي. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنې خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې باید پوره خبرونه د اوریدو نه وروسته تاسو د رپورټونه واورئ. د اسلامي دولت د ډلې په ضد د جګړې د ستراتیژۍ په اړه د امریکا حکومت د ائتلاف دفاعي چارواکي سره ګوري. د کونړ فرهنګیانو نورو ګاونډیو هیوادونو ته د وړل شوو تاریخي آثارو د بیرته راوړنې غږ کړی دی. قدر من اوریدونکو، رپورټونه د خبرونو نو وروسته خبريږي. اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې زنه او شباشنا او عاشق الله رحیم زی درته وړاندې کوو.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د یو ویډیو کانفرنس لاره د هرات ولایت له یو شمیر سیمایزو چارواکو او قومي مشرانو سره د اداري فساد د وسلوالو طالبانو سره په مبارزه او بنسټیزه پروګرامونو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر احمدزی په دغه ولایت کې د سلما بند افغانستان د اقتصاد د سمبول په توګه یاد کړ. د خوست نوروسته هرات دویم ولایت دی چې ښاغلی احمدزی د ویډیو کانفرنس د لارې د چارواکو او مسؤلینو سره خبرې کوي. د مدني ټولنې یو شمیر غړو چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی و د جمهوریت د نوي پروګرام هرکلی وکړ، او وایي په دې ډول کېدی شي د دولت او ولس ترمنځ فاصله لنډه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یوې چاودنې د کابل په کوټي سنګي سیمه کې دوه ملکیان وژلي او درې نور ژوبل کړي دي. د وزارت په یوې اعلامیه کې راغلي چې چاودنه نن سهار شوې او په وژل شوو کې یو زده کوونکی او بل د ښاروالۍ یو مامور شامل دي. طالبانو ویلي دا چاودنه دوی کړې ده، او ادعا لري چې د ملي امنیت یو کارکوونکی او د هغه ساتونکی وژلي دي. عیني شاهدان وایي چاودیدونکي توکي د کثافاتو د راغونډولو د یوه موټر تر څنګ ځای پر ځای شوي وو او چاودیدلی دي. د تاوتریخوالي په یو بل خبر کې پرون په سرپل ولایت کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو په یوه کاروان حمله کړې ده او 22 تنه وژلي.
د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر عمر داوودزی وایي لا هم د پولیسو په ګمارلو او لری کولو کې سیاسي اغیز او نفوذ په خپل حال پاتې دی. ښاغلی داوودزی نن په کابل کې د افغان جګپوړو پولیسو په یوه سیمینار کې دا خبره کړې ده. نوموړي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې څو ورځې وړاندې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کورنۍ چارو د وزارت نه وغوښتل چې د پولیسو د لیکو دې هغه کسان لري کې چې د سیاسي مصلحتونو او سیاسي نفوذ په اساس ټاکل شوي دي.
د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی وی په نړۍ کې د خوراکي موادو اړتیا په زیاته اندازه ډیره شوې ده، او له همدې کبله به دغه پروګرام په افغانستان کې د شاوخوا 1,000,000 خلکو لپاره د خوراکي موادو مرستې کمې کړي. د افغانستان لپاره د دغه پروګرام مشر کلاد جی بی ډار وی د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو او سیمو کې اضطراری حالات دي او خلک په زیاته اندازه مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی جی بی ډار وی په لویدیځې افریقا کې د ایبولا ناروغي په سوریې او عراق کې کورنۍ جګړه او د مرکزی افریقا او سودان کې هغه سترې ستونزې دي چې خلک یې مرستو ته اړ کړي دي. کلاډ جی بی ډار وایي د نړۍ بسپنه ورکوونکي هیوادونه نشي کولی چې د دغو هیوادونو د خلکو سره د مرستې تر څنګ د افغانستان او د افغان ولس سره په عین وخت کې مرستې وکړي. ښاغلی جی بی ډار په دې ټینګار کوي چې نړۍ ته په کار ده د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان ته زیاته پاملرنه وکړي، او زیاته یې چې افغانستان باید له یاده ونه وځي په ځانګړي ډول په اوسنیو شرایطو کې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. په داسې حال کې چې د ایران د اتمی جنجال د حل پر سر لا هم اختلافات حل شوي نه دي او هغه مهلت هم نږدې کیدونکی دی چې دغه جنجال پر سر د موافقې لپاره ټاکل شوی دی. اوس د امریکا او ایران لپاره دوه لارې پاتې دي، یوه دا چې د خبرو موده د دویم ځل لپاره وغځوي او که داسې ونه شي د جګړې او تازه شخړو خطر ته دی چمتو ووسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره ګوري چې د نومبر د میاشتې د 24 نیټې د مهلت پر سر نورې خبرې هم وکړي. که څه هم ایران دا نه مني چې هغوی اتمی وسلې جوړوي، خو که چیرته د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو سره یې خبرې ناکامه شي، ښایي ایران به خپل اتمی پروګرام پراخه کړي او د سوله ایز هدف پر ځای به د اتمی وسلو په جوړولو کې ترې کار واخلي. رپورټ وایي که وضعیت همداسې شي نو په منځني ختیځ کې نوې جګړې ته لاره پرانستل کیدای شي، ځکه چې اسرائیل او ممکن امریکا به په ایران بریدونه وکړي. امریکایي چارواکي په دې ټینګار کوي چې د نومبر تر 24 مې بعد ایران سره موافقې ته ورسیږي، خو هغوی دا امکان هم نه دی رد کړی چې د ټاکل شوې مودې نه وروسته به هم خبرې روانې وساتي. په عین حال کې بیا د ایران جګپوړي مرکچان چې د خپل هیواد د اتمی جنجال پر سر د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره خبرې کوي، وایي تهران د دغو هیوادونو سره مخکې له مخکې په دې خبرې کړي دي چې باید د مذاکراتو موده نوره هم زیاته شي.
فالین وی د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د سوریې د کوبانی خارګوټي او یو شمېر نورو سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې په جنګیالیو څو هوایي بریدونه کړي دي. دغه فالین وی چې اکثره بریدونه د کوبانی د خارګوټي په شاوخوا کې شوي دي چې د ترکیې سره په ګډه پوله پروت دی. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز په برتانیې کې دی وایي چې د مایادین په خارګوټي کې هم د اسلامي دولت په ډلې بمباري شوې ده. دا خبر د سیمه ییزې همغږۍ په نامه د فالینو یوې بلې ډلې هم تایید کړی دی. فالین وایي ځینې هوایي بریدونه د مایادین په خارګوټي کې د تیلو په تصفیه خانو شوي دي چې له امله یې په سیمه کې ستر اور بل شوی و. په سیمه کې د ادریس ناسان په نامه یو کوردی چارواکي همدارنګه د ای پی خبري ارجنس ویل دي چې کوردی ملیشو د کوبانی په خارګوټي کې د تل شایر غونډې نیولې او د اسلامي دولت د ډلې تور رنګه جنډۍ راښکته کړې ده.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او پوځي قمندانان نن د سه شنبه پر ورځ د 22 هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره دلته په واشنگټن کې ګوري چې په سوری او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د نړیوال ائتلاف په هلو ځلو خبرې وکړي. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارټن ډیمسي یو ویان ویلی دی چې دا غونډه په واشنگټن کې د اندروز د هوایي ځواکونو په پوځي اډې کې جوړیږي او د هغو ستونزو په اړه به پکې خبرې وشي چې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په مخ کې پرتې دي. ویان وایي د غونډې ګډونوال به د راتلونکي په پلانونو او تګلارو هم خبرې وکړي. تمه کیږي چې د دفاع د وزیرانو په دې غونډه کې د ترکیې د دفاع وزیر هم ګډون وکړي. سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې د نوې موافقې له مخې د ترکیې د انجرلیک په نامه د هوایي ځواکونو پوځي اډې نه به د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیاتو لپاره کار واخیستل شي، خو د ترکیې چارواکو دا خبرونه رد کړي دي. رپورټ وایي داسې ښکاري چې په دغې برخې کې لا هم د ناټو تړون د دوه متحدینو ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي. ترکیې ویلي دي د اسلامي دولت په خلاف جګړې کې به تر هغه وخته برخه وانخلي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت په خلاف اقدام نوی کړی. ترکیه وایي په سوریې کې دې د الوتکو د پرواز ممنوعه سیمه جوړه شي او هم دې د ترکیې سرحد ته نږدې حایله سیمه جوړه شي.
په ترکیه کې رپورټونه وایي چې د حکومت جنگي الوتکو د هیواد په جنوب ختیځه برخه کې په کوردي ملت پاله یاغیانو بمباري کړې دي. دوه کاله وړاندې چې د ترکیې حکومت او یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي، دا لومړی ځل دی چې ترکیه په هغوی بمباري کوي. د حریت ورځپاڼې ویلي دي چې جنګي جټ الوتکو د یک شنبې په ورځ د حکاري په ایالت کې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی په اهدافو بریدونه کړي دي. د سویل کیږي چې ترکیه د بریدونه په سیمه کې په یوې پوځي پوستې د پی کی کی د یاغیانو د برید په عکس العمل کې کړي دي. د بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړې کې د ترکیه د اقدام نه کولو پر سر زیاتې ستونزې پیدا شوې دي.
د روسي خبری اجنسونه وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د پارلمان د غړو نه غوښتل دي چې د امنیتي ځواکونو هغه حق دی باطل کړي چې هغوی ته په اوکراین کې د مداخله لپاره ورکړ شوی و. رپورټونه وایي چې ښاغلی پوتین دا غوښتنه نن د سه شنبې په ورځ د روسیې د مشرانو جرګې نه کړې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ ناوخته په ټلیفون کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي او د هغه نه یې غوښتل دي چې د اوکراین د ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره د سیاسي ستونزو د حل په پلان کې مرسته وکړي. په دې حل ځل کې هغه اوربند هم شامل دی چې د جمعې په ورځ اعلان شو.
د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وی چې د ایبولا ناروغي تر اوسه 4,400 تنه او شاوخوا 9,000 نور کسان په دې ناروغۍ اخته کړي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو کارکوونکی چې په لایبیریا کې د ایبولا د ناروغانو درملنه کوله نن د سه شنبه پورې د جرمني په یو روغتون کې مړ شو. دغه روغتون ویلي دي چې د شدیدو طبي عملیاتو او درملنو باوجود هم هغوی ونه شو کړی چې د دغه 55 کلن شخص ژوند وژغوري. درنو اوریدونکو، بیا هم زمونږ د همکار متی الله عابد نه د سپورت په برخه کې تازه آل احوال اورو. عابد صاحب سره مې چې مهرباني وکړي
من نو شبان د کرکټ مینوالو د پاره او د سپورت مینوالو د پاره او د نورو لوب مینوالو د پاره خبردار شو. وروسته مونږ د 9 بجو خبرونه کې ونی ده د آشنا سپورت خبرونه لرو. هغه کې مونږ د کرکټ د مشهور لوبغاړي سره مرکه کړې ده. نو اوس نخلو خلکو ته منتظر شي چې وګوري وایوري. د پاکستان د کرکټ د احوال ده چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر خبرې کړې دي شهریار خان او مشهور لوبغاړي شاهد خان افریدی چې کومې خبرې د کپتانۍ په اړه کړې وي چې نړیوال جام کې به د کپتان یې کنه وي. هغه باندې دغه اعتراض شوی ده چې شاهد خان افریدی ته نو په کار چې د وخت نه مخکې داسې خبرې کړې وي. نو مصباح الحق نوم لوبغاړی چې اوس هم کپتان دی او هغه به د کرکټ د راتلونکي نړیوال جام پورې د افغانستان د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان اوسیږي او د شاهد خان افریدی نه به مونږ پوښتنه کوو چې هغه داسې یو غیر مسؤولانه نظر ولې ورکړی. د کپتانۍ باره کې هغه ویلي که چېرته ما نه غواړي چې زه کپتان شم نو مانه د اول پوښتنه وکړي چې زه اوزګار ایمه یا وخت لرم که نه یا کولی شم که نه. نو هغوی چې دا خبره دته نه و په کار. نو اوس دوی شک لري چې چېرته شاهد خان افریدی نه زیات پوښتنې وشي نو کېدای شي چې ټیم کې هم د هغه ځای شکمن شي. د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو ټیم ځي او لاهور ته هلته به تمرینات کوي. مونږ د هغوی د روزونکي دولت احمدی سره خبرې لرو چې به هم وروسته اوریدونکي واوري. او د افغانستان د فوټبال د ټیم دپاره چې کوم د ایران نه روزونکي راوستی دی هغه نن په خپل کار باندې پیل وکړو. د ټولو د فوټبال فیدریشن د کمیټو نه غوښتنه وکړه چې په شریکه باندې د ملي ټیم د خوالی او د بیرته د رغونې دپاره ځکه چې ټیم منحل شوی دی سره په ګډه کار وکړو.
مننه عابد صاحب.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د روان پروګرام لمړی رپورت ده. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر عمر داودزی وی لا هم د پولیسو په ګمارلو او لری کولو کې سیاسي اغیز او نفوذ په خپل حال پاتې دی. د موضوع نور تفصیل به د ممتاز بهیر په رپورټ کې واورو.
د کورنیو چارو وسنۍ سرپرست وزیر عمر داودزی هم د منی چې له 13 کلونو په پرتله افغان امنیتی ځواکونه د امکاناتو له کموالي او ډیرو ننګونو سره مخ دي. سرپرست وزیر عمر داودزی چې نن په کابل کې د پولیسو لوی قمندانانو په یو درې ورځني کانفرنس کې خبرې کولې وویل د 13 کلونو په پرتله د بهرنیو ځواکونو شمیر ډیر کم شوی او له بلې خوا د دښمن فشارونه او حمله د افغان امنیتی ځواکونو په وړاندې سو برابر زیاتې شوې دي. ښاغلی داودزی وویل
دښمن پولیس
د دولت وسلوال مخالفین په زیګویک درنو او پرمختللو وسلو سنبال دي. په مقابل کې افغان ځواکونه یوازې کلاشینکوف لري او په سمه توګه تجهیز شوي نه دي. ښاغلی داودزی په افغانستان کې د امنیت راوستلو لپاره له امریکا او ناتو سره امنیتي تړون ګټور وباله او له افغان ځواکونو سره یې د هغوی 14 کلنې مرستې وستایلې. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست په خپلو خبرو کې د پولیسو د ځینو لوړپوړو چارواکو لخوا له دولتي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستلو مسلې ته هم اشاره وکړه او وویل چې اوس هم د پولیسو چارواکو پسې په دوه او لا ډیرو تعقیبي موټرو کې پولیس ګرځي. همداشان ښاغلی داودزی د وسلوالو غلو او سړي تښتولو د بانډونو په وړاندې مبارزه جنازه کې د پولیسو د پاتې راتلو یادونه وکړه او ویل چې دوی لا هم په دې نه دي توانېدلي چې له زورواکونه د دولت او خلکو غصب شوي ځمکې او جایدادونه بیرته واخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اسلامي دولت د ډلې په ضد د جګړې د ستراتیژۍ په اړه د امریکا حکومت د ائتلاف د دفاعي چارواکو سره ګوري. بلخوا ترکیې د امریکا د یو شمېر چارواکو خبرې ناسمې بللې دي چې وایي ترکیې امریکا ته اجازه ورکړې چې د دغه هیواد د هوایي اډونه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د بریدونو لپاره کار واخلي. په دې اړه به نور حال د ایوب خاورین په رپورټ کې واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او پوځي قمندانان یې د سیشنبه په ورځ د خپلو هغو متحدینو د دفاع وزیرانو سره د جګړې د وضعیت په اړه خبرې اترې کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر خلاف د ائتلاف غړي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مارټن ډمپسي وایاند وای چې خبرې اترې به د امریکا د هوایي ځواکونو د انډریوز په هوایي اډه کې وسی او د اسلامي دولت ډلې پر خلاف د عملیاتو پر ستونزو او پراتلونکي تګلارې به بحث وسی. ټاکل سوی ده چې د امریکا ولسمشر سره په دې خبرو اترو کې د ترکیې په ګډون د شلو هیوادونو استازي برخه واخلي. د ترکیې چارواکو د دوشنبه په ورځ د ترکیې او امریکا ترمنځ د داسې موافقې خبرونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته له خپل خاورې نه په سوریه کې پر داعش باندې د بریدونو اجازه ورکړې ده. امریکایي چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو چې له ترکیې سره خبرې اترې روانې دي، خو زیاته کړې وه چې ترکیې ائتلاف ته د انسرلیک د هوایي ډګر څخه د پروازونو په برخه کې موافقه کړې ده. د ائتلاف نړیوال غړي وایي د اسلامي دولت پر ضد په جګړه کې باید د سیمې هیوادونه مخکښ نقش ولوبوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند یو ځل بیا وویل چې برتانیا سیمې ته ځمکني ځواکونه نه لیږي.
مونږ واضح ویلي دي او فکر کوم امریکا هم واضح کړی دی چې په دې لانجه کې د لویدیځو هیوادونو له ځمکنیو ځواکونو نه کار اخیستل سم کار نه دی.
خو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی عراقي ځواکونو ته روزنه او وسلې ورکولی سي چې هغه په خپل د اسلامي دولت ډلې پر ضد د دغه جګړې رهبری وکړي. کوردی صدر اعظم نوشیروان بارزانی وویل
واضح خبره ده چې مونږ د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې لپاره پر مختللو درنو وسلو او هلیکوپټرو ته اړتیا لرو.
د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د اسلامي دولت پر ډله باندې د اگست په وروستیو شپو ورځو کې هوایي بریدونه پیل کړل. د دوه عملیاتو ساحای له څو نورو شریکانو سره تیر میاشت په سوریه کې هم پراخه کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. اوس هم ساس پام بل رپورټ راګرځو. د کونړ فرهنګیانو نورو گاونډیو هیوادونو ته د وړل شو تاریخي آثارو د بیرته راوړنې غږ کړی دی. په همدې حال کې د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست له خپل وزارت په کونړ کې د تاریخي آثارو د یو موزیم د جوړولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه په مو کې د ذبیح الله غازی رپورټ ده.
که څه هم کونړ د پخوانۍ زمانې د یو شمېر مدنیتونو ټاټوبیا پاتې شوی، د ځمکې ډډې د هماغه زمانو له تاریخي آثارو ډک دی، خو د جګړو په کلونو کې کورنیو او بهرنیو لوټمارو آرام ته نه دی پرېښودی. په دغه ولایت کې د چغان غونډۍ، د شامیر کلا او ګڼو نورو تاریخي ودانیو آثار شته چې د ځمکې له تله یې ګڼ تاریخي میراثونه وړل شوي او په بهرنیو هیوادونو خرڅ شوي دي. په کونړ کې لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد ادریس غروال د ځینو تاریخي سیمو او آثارو په اړه غږیږي.
د بیلګې په توګه چغان دا سیمه د چغتای واکمنۍ پر مهال آباد وه، خاص کونړ پاشت او د نورګل په سیمو کې هم ځینې تاریخي ودانۍ شته، ډبرلیکونه شته. د نورګل په ولسوالۍ کې یو ډبرلیک وموندل شو چې لا تر دې دمه دغه ډبرلیک چا نه دی لوستی، خو د اطلاعات کلتور په ریاست کې ژوبل پروت دی، مات شوی دی.
ویل کېږي چې د چغان په غونډۍ سوونه کاله وړاندې د ننګر په نامه بودایي باچا سلطنت کړی او ګڼ اثار ترې پاتې شوي وو چې ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړې توګه د پاکستان موزیمونو ته وړل شوي دي. دغلته یوه بله تاریخي کلا هم شته، د امیر کوټ په نامه یادیږي چې د چغان د باچا د وزیر کور او د وټپور په ولسوالۍ کې لا هم نیمه آباده ده. کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس جنت ګل پیدا را سره د غلطه د شته او آثارو په اړه تمیږي.
عام لکه دغه شامیر په خپل او کوټ د خپل هم دغه د ویډیو د وستا د جی بی نمونه دي چې دغه د ځای په نامه باندې یادیږي. دغه شانتي ډبر کوټ او داسې نور ځای نه دي چې دا د ماغه وختونه پاتې نمونه دي او دغه ځینو کې ډیر زیات اثر شته. په پیرونی کې دغه شان کندنی شوی دی او خلکو ته دغه اثر ګوتو ته ورغلی. دا وسم خلک کورونه چې جوړی بنیادونه وباسي دغه کټۍ او دغه شانتي مطلب تاریخي اثر پکې مخې ته راځي.
دغه ولایت پر هنګیان وایي کڅه هم د کونړ ګڼ تاریخي اثر غلا شوی خو په ځینو سیمو کې په پاتو پسې هم کندنې روان دي او دولت باید هغه مو کې
باید دولت د دې لپاره په اطلاعات کلتور باندې فشار راوړي یا څارنوالۍ ته یا ملي امنیت ته وظیفه ورکړي چې د دې تاریخي آثارو د دې تاریخي ودانیو د تخریبېدو مخه ونیسي یا بادولې نشي لږ تر لږه د لمینځه تللو مخه خو دې ونیول شي.
د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس جنت ګل پیدا وایي په وار وارې له خپل وزارت غوښتنه کړې چې تاریخي نړېدلې ودانۍ بیرته ورغوي. هغه وایي په ولسوالیو کې له چارواکو سره ناستې کړي تر څو د تاریخي ودانیو د ساتنې او کیندنو د مخنیوي لپاره وکی.
نو د دغه آثارو د نرا وستنی او د دغه د ساتنې لپاره مو د امنیه قومندانانو سره د ولسوالیو په سطح باندې خبرې کړې دي، د ولسوالانو سره خبرې کړې دي او هغه را سره ژمنې کړې دي چې هغه د خپل دند غنل چې موږ بر دغه تاریخي آثارو ساتنه کوو.
خاغله پیدا په خپل وزارت غ کوي چې په کونړ کې د تاریخي آبادات د ساتنې لپاره دوی ته موزیم جوړ کړي او په بهرنیو هیوادونو کې د کونړ شته تاریخي آثار دوی ته وسپارل شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
Thank you. کویسال غاړه تل بجاړه وای درم دیمل بغاړه موړ سنگیند یمل کویسال غاړه تل بجاړه وای درم دیمل بغاړه موړ سنگیند یمل شبنم د ګل سره واصل پجڑا شین ہوئے تم دے امیل پغاڑے مور سنگین 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 دے
درنو اوریدونکو د لنډو خبرونو د اوریدونکو مخ کې باید وویل شي. خزه د کوره بهر څونه مسؤلیت لري، څومره د ټولنیز مسؤلیت نه برخوردار دي. د نجیب نوشابه د نن ماښام د پروګرام موضوع همدا ده. تاسو او درنو خویندو نه هیله کوو قدرمن اوریدونکو چې په پروګرام کې برخه واخلي، په همدې موضوع فکر وکړي، خپلې پوښتنې تیارې کړي. زموږ همکار به عاشق الله رمزي به تاسو د دې سات د مهمو خبرونو سر ټکی واوري.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د یو ویډیو کانفرنس د لارې د هرات ولایت د یو شمیر سیمه ایزو چارواکو او قومي مشرانو سره د اداري فساد د وسلوالو طالبانو سره په مبارزې او بنسټیزو پروګرامونو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر احمدزی په دغه ولایت کې د سلما بند د افغانستان د اقتصاد د سمبول په توګه یاد کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یوې چاودنې د کابل په کوټه سنګي سیمه کې دوه ملکیان وژلي او درې نور یې ژوبل کړي دي. د وزارت په یوې اعلامیه کې راغلي دي چې چاودنه نن سهار شوې او په وژل شوو کې یو زده کوونکی او بل د ښاروالۍ یو مامور شامل دي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر عمر داودزی وایي لا هم د پولیسو په ګمارلو او لرې کولو کې سیاسي اغیز او نفوذ په خپل حال پاتې دی. د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په نړۍ کې د خوراکي موادو د اړتیا په زیات اندازه ډیره شوې ده او له همدې کبله به دغه پروګرام په افغانستان کې د شاوخوا یو میلیون خلکو لپاره خوراکي مواد د مرستې کمې کړي. په داسې حال کې چې د ایران د اتمي جنجال د حل پر سر لا هم اختلافات حل شوي نه دي او هغه مهلت هم نږدې کېدونکی دی چې د دغه جنجال پر سر د موافقې لپاره ټاکل شوی، اوس د امریکا او ایران لپاره دوه لارې پاتې دي. یوه دا چې د خبر موده دی د دویم ځل لپاره وغځول شي او که داسې ونه شي د جګړې او تازه شخړو خطر ته دی چمتو واوسیږي. فالین وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د سوریې د کوباني ښارګوټي او یو شمېر نورو سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې په جنګیالیو څو هوایي بریدونه کړي دي. دا فالین وایي چې اکثره بریدونه د کوباني د ښارګوټي په شاوخوا کې شوي دي چې د ترکیې سره په ګډه پوله پروت دی. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په برتانیې کې دی وایي چې د مایادین په ښارګوټي کې هم د اسلامي دولت په ډلې بمباري شوې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او پوځي قومندانان نن د سه شنبه په ورځ د 22 هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره دلته په واشنگټن کې ګوري چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د نړیوال ائتلاف په هلزلو خبرې وکړي. د امریکا د لوی درستانو د کمیټې د مشر جنرال مارټن ډیمسي یو ویان ویلي دی چې دا غونډه په واشنگټن کې د انډروز د هوایي ځواکونو په پوځي اډې کې جوړیږي او د هغو ستونزو په اړه به پکې خبرې وشي چې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په برخه کې پرتې دي. د روسي خبری اجنسونه وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د پارلمان د غړو نه غوښتل دي چې د امنیتي ځواکونو هغه حق دی باطل کړي چې هغوی ته په اوکران کې د مداخلې لپاره ورکړ شوی و. رپورټونه وایي چې ښاغلی پوتین د غوښتنه نن د سه شنبه په ورځ د روسیې د مشرانو جرګې نه کړې ده. په ترکیه کې رپورټونه وایي چې د حکومت جنگي الوتکو د هیواد په جنوب ختیځه برخه کې په کوردي ملتپاله یاغیانو بمباري کړې ده او د روغتیا نړیواله اداره وایي چې د ایبولا ناروغۍ تر اوسه 4,440 تنه وژلي او شاوخوا 9,000 نور کسان په دې ناروغۍ اخته دي.
قدر منو اوریدونکو د پښتو نیم ساعته خبری خبرونه لپاره راټول کړی مطالبه هم دا و چې تاسو واورئ. په څو لنډو شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. د خپل راډیوګانو خواته اوسئ، د دری پروګرام واورئ. ورپسې به د نجیبه نوشابه د ښځو دپاره ځانګړی پروګرام واورئ. البته د پروګرام موضوع مخکې هم تاسو سره شریکه شوه، ښځې څومره له ټولنیز مسؤلیته برخورداره دي. تاسو په پښتنو فکر وکړئ. تر بیا هم په الله سپارم.